دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې شوه د شاهین بنیرېما او تاسو ته به د غیب ساته خبري غړې کې هر کلی ویم په خبرونه کې په کشمیر او پنجاب کې د زلزلې حال درکو پښتونخوا اسمبلی کې د اکشن ان ایډ ان سیول پاور ایکټ په اړه باندې څه خبري شوې دي او د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا د پارلیمان د اهمیت په اړه وروسته څرګندونې څه دي په دې مهم خبرو خوړم به د انیسا جمل نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سره ټکی په پاکستان کې په پرونی سلسله کې دریشت کسان وشل شوې دي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن په صوبه کې د اکشن ان ایډ قانون نافذولو غندنه کړې ده او د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې د خپلې پالیسۍ دفاع کړې د خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکي وایي په پرونی سلسله کې دریشت کسان وشل شوي او شاوخوا 400 زخمیان شوي دي د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې ویلي چې د دې سلسلې شدت 5.8 او مرکز یې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له میرپور خار سره نږدې و د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ملي ادارې ان ډی ایم ای مشر محمد افضل بیګا رسنیو ته ویلي د سلسلې له وجې کورونو ته هم زیان رسېدلی دی او متاثره خلکو ته یې خیمې خواړه او نور ضروري شیان ورکړي دي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي غړو په صوبه کې راتراګنې مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان ایډ سیول پاور ایکټ نافذولو غندنه کړې او له حکومت دې لړکی سپیناوي غوښته دي د اسمبلی ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد علي کونډي ویل چې د اکشن ان ایډ د قانون په شکل کې د نافذولو سره د صوبې خلک له آئینی حقونو محرومه شوي دي
مرجر مقصد خدا ہو چې د فاټا علاقې په مختر لغ خوشاله کیږي د سربرازي دغه په ټوله صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټا علاقې باندې کله جنگي صورتحال وو اوس خو الحمدلله جنگي صورتحال نه دی الته الیکشن شو بلدياتي الیکشن کیږي لګیا دي دا په کار چې دلته راغلې و دلته ډیسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شي
اکشن ان ایډ سیول پاور ایکټ یوازې تر فاټا محدود وو خو د خیبر پختونخوا گورنر د اگست په 5مه د قانون ټولې صوبې ته وغځو د دې قانون تر مخه د پاکستان امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړل شوی چې خلک د تراګری په شک گرفتار کړي او د خپل خوخي مودې پورې بندي وساتي د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي ساجد مومن د ستمبر په 20مه مشال لیډیو ته ویلي وو چې پوز دا قانون د ضرورت په وخت کې د شر خوخو خلاف کاروي د خیبر پختونخوا د کوارډ د ګنډیالې سیمې خلکو پرون د خپل سمکو ملکیت لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده مظاهره چانو ویلي د ګنډیالې سیمې رقبه 40 کناله ده او په دې سمکو د پاکستان له جوړېدو نه وړاندې آباد شوې دي خو صوبایي حکومت ادعا کوي چې دا سمکه د سرکار ده د مظاهرې ګډونوال حاجی جلیل افریدی پرون مشال لیډیو ته ویل چې د دې سمکو پړې په عدالت کې مقدمه هم ګټلې دي
دغه ځمکې باندې قابض شوي نه وو دا مو ته انګریزانو 1703 کې راکړې ده 1876 1903 1972 پکې دا دم پسې انتقالونه شوي دي خلکو عدالت کې مقدمې کړې دي حقوقي دخلکاري د 5 ملو دي او چې د حکومت څه کیسه منصوبه وروړي تعمیراتي منصوبه نو هغه لپاره بنجر ځمکې ډېر شته دي
حکومتي چارواکو د دې احتجاج په اړه سندي ویلي خو د صوبې پخانی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو چې د ګنډیالې او د نورو سیمو خلکو ته به زر د ملکیت حقونه ورکوي خو د مظاهرچیانو په وینا دا اعلان تر اوسه نه دی عملي شوی د افغانستان په کندهار کې د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر یو دفتر بیګام اسوتن د ماین په 14 کې درې تنه وشل شوي او تنه زخمیان شوي دي د کندهار د امنیه کمانډانې بیان چوان ناصر تیر مخم مشال ریډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین دفتر چې د کندهار خار په 14 امنیتي حوزه کې دی په دیوالي یو ماین خلول شوي چې و 14 د نوموړي زیاته کړه په دې پیخه کې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان وشل شوي دي د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې د خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د تهران پر ضد اقدام وکړي ولسمشر ترامپ د ستمبر په 16 د ملګرو ملتونو 4 عمومي اجلاس ته د خبرو پر مهال وویل چې د ایران رژیم د امن خوښوونکو هیوادونو په وړاندې یو لوی امنیتي ګواښ دی د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې ایران په شام او یمن کې جګړې ته لمن وهي ترامپ د خپلو خبرو پر مهال ایران د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د بریدونو لپاره هم تورن کړ د ستمبر په ورلسمه د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو تر برید وروسته ترنګلتیا زیاته شوې ده او امریکا سعودي عرب او مغربي اروپایي هیوادونه د دې تور په ایران پورې کوي خو هغه یې ردوي د امریکا د استاسو جرګې مشرې او له ډیموکرات ګوند سره اړه لرونکي نانسي پلوسی د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مواخذې په اړه د څېړنو امر کړی دی. نانسي پلوسی ویلي ولسمشر ټرمپ د اوکراین په ولسمشر فشار اچولی و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن د کورنۍ پلټنې وکړي چې دا د امریکا له ملي امنیت او انتخاباتو سره یوه دوکه ده. نوموړي د ستمبر په 24 په ټلویزیوني وینا کې ویلي باید ولسمشر ټرمپ احتساب وشي او هیڅوک د قانون نه پورته نه دي. نانسي زیاته کړه نن د استازو په جرګه کې د ولسمشر ټرمپ خلاف د رسمي معایضې د څېړنو اعلان کوي. ولسمشر ټرمپ بیا په ټولنیزه میډیا د دې تورونو په رد عمل کې لیکلي چې دا صدارتي روانه ده. د ترکیې سرکاري رسنۍ وایي نن په ادانا صوبه کې د سړک غاړې چاودنې له وجې د پولیسو په بس کې ناست 500 تنه زخمیان شوي دي. د صوبې ګورنر محمد دیمیر تاس انادولو خبري اژانس ته ویلي دا چاودنه د چوونکو توکو ډک کومې آلې یا د بل کوم ډول بم له وجې شوې ده. نوموړي زیاته کړه په زخمي شوو کې یو پولیس افسر هم شامل دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د پیښې تر شا څوک لاس لري. د برتانیې، فرانس، جرمني او جاپان چارواکي هڅه کوي چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د امریکا او ایران مشرانو خپلو تګلارو ته د بیا کتنې لپاره وهڅوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې امریکا او سعودي عرب دواړو ترې غوښتنه کړې چې د ترینګلتیا ختمولو لپاره له ایران سره د منځګړي په توګه خبرې وکړي. د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون د ستمبر په 24 ویلي که د ایران ولسمشر حسن روحاني له ولسمشر ټرمپ سره د ملاقات بغیر له امریکا ستون شو نو دا به له لاسه وتلې موقع وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریالانو ته بیا ویلي چې د ستمبر په 23 ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کړی و او له هغې سمدستي وروسته یې ولسمشر روحاني سره خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړه د منځګړي په حیث کار کوي او د ترینګلتیا ختمولو هڅه کوي. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرنسو بیو د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 193 روپۍ 50 پیسې او 194 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 120 روپۍ 70 پیسې او 101 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 30 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې او 209 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅې کیږي او 216 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 30 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان د واکلاند کشمیر او پنجاب کې زلزلې لک تر لګه 23 کسان وجلی او نور ګڼ شمیرې جو بل کړي دي. په پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن په صوبه کې د ایکشن اینڈ ایڈ سیول پاور ایکټ په نوم د قانون غزول غندلی او له حکومت جواب غوښت.
دلته انسانی حقوق دی، دلته آئینی حقوق دی، او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هغه هم نه دی څرګند کړی.
د سپریم کورټ جج قاضی فایز عیسی د یوې ورځې پر وخت ویلي که قوانین د صدارتي حکم نامو له لارې جوړیږي نو بیا د پارلمان وتړل شي. په دغه اړه د قانوني چارو یو پو وایي
موجوده حکومت په 2019 کې زیاتر آرډیننس کې پاس کړی او دا آرډیننس چې دی د جمهوریت لپاره نقصان دی. بلې چې دې سره چې دی پارلیمنت اهمیت ختمیږي.
زمونږ اوونیزه خپرونه د مشال ریډیوي مجله به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګړو به موضوع ته پروند پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان د واکلند کشمیر په یو شمیر سیمو کې سخت زلزله راغلې وه چې د چارواکو په وینا یې لږ تر لږه 23 کسان وجلي او تر 1400 زیات نور جوبل کړي دي. زلزلې یو شمیر ودانۍ او پاخه سړکونه هم زیانمن کړي. دغه زلزلې تر ټولو زیات ځاني او مالي تاوانونه د کشمیر په میرپور ښار کې اړولې دي. تفصیل د احمد الله نور.
د ستمبر په څلېرویشتمه د مازیګر په څه باندې څلور بجې شوې زلزلې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور ضلعه کې خلکو ته اړولی دی. دې تر څنګ زلزلې د کشمیر په بیمبر، کوټلی او د پنجاب صوبې په جهلم ضلعه کې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د زلزلې کچ معلومولو اداره وایي مرکز یې د پنجاب په جهلم ضلعه کې و. د ریکټر په کچه یې زور 5.8 ثبت شوی دی او ژوروالی یې 10 کیلومیټره و. زلزلې د 15 نه تر 40 سیکنډه دوام لرلو خو شدت یې زیات و. د قدرتی آفتونو سنبالولو قامی ادارې این ڈی ایم اے مشر لیفټیننټ جنرل محمد افضل تیر ماخوستن د زلزلې له وجې شوی زیانونو په اړه رسنیو ته وویل زلزلې له وجې چې کوم نقصانات شوي دي نو یو خو د منګلا نه چې جات لا کلي ته کوم سړک ځي نو هغه په مکمله توګه خراب شوی دی او درې لویو پلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دې تر څنګ د ځایي خلکو کورونو ته هم نقصان رسیدلی او د هغې پوره شمېره به راتلونکي 2 نه تر 4 ورځو کې مخې ته راشي. نو تفصیلات به یې بیا موږ رسنیو سره شریک کړو. زموږ ادارې زلزله ځپلو سره امدادي مرستې شروع کړې دي او متاثرینو کې مو 200 خیمو نه علاوه 800 کمبلې او 200 د خوراکي موادو او لوښو پیکټې هم تقسیم کړي دي. د این ڈی ایم اے تر مخه زلزلې له وجې په کشمیر کې مواصلاتي نظام هم متاثره شوی دی او د امدادي کاروایانو سرته رسولو وروسته زر تر زره به د متاثرینو د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي. بل خوا د میرپور ښار یو اوسیدونکی سجاد جرال چې زلزلې پر وخت په خپل دفتر کې موجود و سترګو لیدلې حال صدا شان بیانوي. څه چې کله دفتر نه بهر راووتلم نو ټول ښار سړکونو ته راوتلی و او کلمه یې ویله. ما کور ته فون شروع کړو خو کور کې مې د هیچا نمبر نه ملاوېدو. زه کور طرف ته روان شوم چې په دغه وخت کې راته فون راغلی چې وړه لور مې چې الینا نومېږي هغه بے هوشه شوې ده. ما ورته وویل تاسو یې هسپتال ته راولی او زه هم درغلم. چې کله موږ هسپتال ته ورسېدو نو چا په موټر سایکلو چا په موټرو او زنو خو په اوږو باندې جوبل کسان هسپتال ته راوستل. یوه بله ماشومه چې جوبل حالت کې هسپتال ته راوړله نو ما ډاکټر ته وویل چې زما لور پرېږده د دغې ماشومې علاج وکړه. ډاکټرانو یې پټۍ شروع کړې وه چې لږه شیبه وروسته په حق ورسېده. پاکستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې د زلزلو په پټۍ کې راځي. د 2015 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملاکنډ ډیویژنونو کې زلزله راغلې وه چې 10,000 نه زیات کسان یې وژلي وو او په زرګونو نور یې ټپیان کړي وو. د زلزلې له وجې په بالاکوټ، مظفرآباد، باغ او راولاکوټ کې زیاتره ودانۍ یا په مکمله توګه او یا په جزوي توګه متاثره شوې وې.
د احمد الله په راپور کې مو اوریدل چې پرون راغلي زلزلې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په پاکستان کې له دې مخکې هم زلزلې راغلي دي. دا چې زلزلې ولې کیږي او د زلزلې پر وخت کم ډول تدابیر باید په پام کې ونیول شي د ظفر خان په راپور کې و.
د پاکستان په ځینې برخو کې وخت په وخت زلزلې کیږي چې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړوي. په هغه هیواد کې په راغلو زلزلو کې یوه هغه یې د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې شوې وه چې په اسلام آباد او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یې له 80,000 زیات کسان وجلي وو. په 2008 میلادي کال کې هم یوې زلزلې د بلوچستان زیارت او خواوشان سیمې ځپلې وې او نږدې 130 کسان یې وجلي وو. په بلوچستان کې په 1915 کې راغلي زلزله هم ډېره ویجاړوونکې وه چې پکې په کوټه او شاوخوا سیمو کې له 1500 زیات کسان وجل شوي وو. د بلوچستان د انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون خوزدار مشر پروفیسر ډاکټر احسان الله کاکړ وایي د زلزلو راتلو له پلوه ځمکه په څلورو زونونو ویشل شوې چې په لومړۍ هغې کې یې کمې زلزلې او په درېیم او څلورم زون کې یې ډېرې او خطرناکې زلزلې راتللی شي. دا چې د پاکستان کومې برخې د زیاتې زلزلې په زون کې دي نوموړی یې په ځواب کې وایي
پنجاب کې څه ایریا چې په زون 3 کې راځي، خیبر پښتونخوا کې چې دي لږ ایریا چې دي هغه په زون 3 کې راځي، په زون 4 کې مې څه ایریا زدي رسته کې چې دي هغه دغه کوټه ده کوټه آس پاس دا چې ایریا وي دغه د لږې دغه دي او څه آزاد کشمیر دا چې دا په زون 4 کې دي.
پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزله د ځمکې لاندې د ځنې پلیټونو د یو بل سره د جنګېدو له وجې راځي. هغه وایي د زلزلې مرکز چې د ځمکې پاسنۍ برخې ته څومره ډېر نږدې وي هومره ډېر زیان اړوي. په پاکستان کې زلزلې د سر تر څنګ مالي زیانونه هم اړوي. د 2015 په زلزله کې 4 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. همداراز په 2011 کال کې زلزلې د بلوچستان په خاران کې نږدې 200 کورونه ویجاړ کړي وو. پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزلې په جاپان او ځینې نورو پرمختللو هیوادونو کې هم راځي، خو هلته ودانۍ داسې جوړې کړل شوي چې زلزلې یې په اسانه نشي ورانولی.
لکه جاپان دغه چې واخې نو په هغه کې په بلډینګ کې تا مومنټ پیدا شي هغه مومنت ته چې د دې افورس چې هغه زل کیږي.
نوموړی وایي زلزله طبي آفت دی او د راتلو د کره وخت معلومات یې له وړاندې نه کیږي. هغه وایي په پاکستان کې هغه زلزلې ډېر زیانونه اړوي چې د شپې مهال وشي، ځکه چې زیاتره خلک په کورونو کې وي. پروفیسر احسان الله کاکړ زیاتوي که د زلزلې په وخت څوک په ودانیو کې دننه وي نو باید د میز او یا بل قوي شي لاندې پناه واخلي، او که څوک بهر وي نه د بجلی له تارونو او له ودانیو لرې تلل غوره دي. همداراز که څوک په موټر کې سفر کوي نو پکار ده چې د زلزلې په مهال موټر په خوندي ځای کې ودرول شي او سړی پکې دننه پاتې شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان پر ټولنیزو رسنیو بحثونه راپرولي چې پکې نوموړي ویلي چې د 11 سپتمبر تر پیښې مخکې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې ISI د القاعده روزنه کړې وه. دا چې آیا د عمران خان دا ډول څرګندونې د وسلوالو په اړه د پاکستان د تګلارې د بدلون څرګندونه کوي، په دې اړه ظفر خان له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د امریکا په سفر دی، د ګل پر ورځې په یوه مرکه کې ویلي چې د 11 سپتمبر له پیښې مخکې پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د القاعده ډلې او نورو سختدریزو روزنه کړې. په ټولنیزو رسنیو د وزیر اعظم عمران خان دې بیان تاوده بحثونه راپارولي. د خان پلویان دا سپینه خبره ګڼي، خو مخالفین بیا په دې دریځ دي چې د عمران خان دا ډول خبرې په نور نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. کارپور ایملای سوبزی وای له دې وړاندې د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو د وسلوالو د روزنې تورونه لګیدل، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم په خپله القاعده ته د روزنې ورکولو وویل.
دا یو متنازع بیان دی. دا ده چې اوس داسې یو د شهرت جوړ شوی دی عمران خان چې دی خو سپینې سپینې خبرې کوي، خو دې سوچ نه کوي، دې دغه عواقبو ته نه ګوري. داسې نه خپنېږه فوج باندې یو قسم له تور لګول، نو دې باندې به هم ډېر اعتراض کېږي او فوج به هم په دې باندې غوسوي.
یوسفزی وایي عمران خان له دې وړاندې په تهران کې هم داسې یو بیان ورکړی و چې وسلوال د ایران پر خلاف د پاکستان خاوره کاروي، او هغه بیان هم پوځي کړیو ته خوښ نه و. عمران خان پوځ ته نږدې وزیر اعظم ګڼل کیږي. نوموړی ځینې وخت داسې بیانونه ورکوي چې د پخوانو واکمنو له هغو بیخي بدل او یو ډول نوي وي. ایا دا چې د خان بیانونه د وسلوالو په ضد د پاکستان د تګلارې د بدلېدو څرګندونه کوي؟ کارپو عائشه صدیقه وایي داسې نه ښکاري چې په تګلاره کې د کوم بدلون راغلی وي. هغه وایي عمران خان کومه نوې خبره نه ده کړې.
عمران خان دا خبره کول غوښتله چې کله په افغانستان کې د روس په خلاف جګړه وه نو اسامه او نور عرب جنګیالو پکې برخه اخیسته، امریکا پیسې ورکولې او پاکستان تربیت ورکولو. د عمران خان مطلب دا دی چې د تربیت په دوران کې د خلکو په خپلو کې ملګرتیاوې جوړې شوې وي، او دا د پاکستان د ټول پوځ نه بلکې د ځینو غړو شخصي عمل و.
عائشه صدیقه وایي نړۍ بیانونو ته نه بلکې دې ته ګوري چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په عمل کې څه ډول ګامونه اوچتوي. خو رحیم الله یوسفزی وایي د حافظ سعید نیول او د سختدریزه ډلو پر ضد له حکومتي اقداماتو ښکاري چې پاکستان خپله تګلاره بدله کړي.
مسلح تنظیمونو باره کې اوس پاکستان کې بالکل سوچ شوی دی، خلک بالکل نه غواړي چې دوی سره هر قسمه رابطې ختم شي او دوی له موقع ورنکړي شي چې دوی بیا فعال شي یا په بل نوم باندې دوی کار شروع کړي. داسې یو فکر ډېر زیات دی پاکستان کې، ځکه چې هغه وایي چې دې ته وجه مان لې د نورو هیوادونو سره اړیکې هم خرابېږي او جنګ هم کېدی شي.
امریکا، هند او افغانستان پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو مرستو ورکولو تور پورې کوي، خو اسلام آباد یې ردوي. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې FATF د وسلوالو ډلو مالی سرچینو د نه وچولو په تور پاکستان د بندیزونو په خړ لیست کې هم اچولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند په صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اکشن اینڈ ایڈ سیول پاور ایکټ په نوم جوړ شوی قانون پلي کولو په سختو ټکو کې غندلې دي، او له صوبایي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په دې اړه خپل دریځ په اسمبلی کې وړاندې کړي. د خیبر پختونخوا گورنر د روان کال د اگست پر 15 نیټه د قانون د یو آرډیننس یا حکومنامې په بڼه ټولو صوبې ته غځولې ده چې له مخې امنیتي ادارې د ترهګرې په تور یو کس نیولې شي او عدالت ته د وړاندې کولو پرته تر څه مودې له ځان سره ساتلې شي. په دغه اړه نور حال د زبنګا د خبریال خالد خان پر راپور کې
دا نه پورز دا پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی غړی احمد علی کندی دا دغه آرډیننس په حق له اوایل ته پاکستان دستور کې هر وګړی ته بنیادی بشری حقوق حاصل دي او دا د پوینا اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ لاندې د دې صوبې خلک قانوني او آئینی حقوقونه محروم شوی دي. هغه اوایل د دوی ګوند با د پارلیمنت دننه او بهر د دې تور قانون مخالفت کوي او باید چې صوبائی حکومت دې قانون د آرډیننس په شکل کې د نافذ کولو وضاحت وکړي.
مرجن مقصد خو دا و چې د فاټا علاقې به مونږ سره لږ خوشاله کیږي د سر برازي دی خو په ټول صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټا علاقو باندې کله جنگي صورتحال اوس خو الحمدلله جنگي صورتحال نه دی. دلته الیکشن شو بل دیاتي الیکشن کیږي لګیا دي دا په کار چې دلته راغلی و دلته ډسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شه.
دا خبره د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک هم وکړه او ویل چې جمهوریت هیوادونو کی قانون دا آرڈیننس دلان دینا بلکہ دا پارلیمان نا منظور اول شی او باید چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبائی اسمبلی کی دا دغه قانون په حق لا خپل وضاحت وکړي او دا صوبائی اسمبلی نا یې منظور کړي.
ظاهر خبره دا خو جمهوری معاشره دا دلته انسانی حقوق دي دلته آئینی حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هم نه څرګند کړی. موږ سوال پورته کوو چې تاسو وضاحت وکړئ چې دې څه ضرورت دی او څه فائدې.
خو بیا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند له اړخه د دغه آرډیننس په حق له هیڅ یو وزیر یا د صوبایي اسمبلی غړي وضاحت ونه کړو. دا یادونه ده چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کېدو وروسته کله چې د صوبې ټول قوانین نوې قبایلي ضلعو ته غځول شو نو اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ په حق له د قانون وزیر سلطان خان ویلي چې په عارضي توګه دوی دغه ایکټ ټول صوبې ته غځوي او چې کله حالات ښه شي نو دغه اکټ به هم ختم شي. د خیبر پختونخوا گورنر دا روان کال په 15 اگست دا اکشن ان ایټ سیول پاور اکټ د یو آرډیننس په شکل کې ټول خیبر پختونخوا ته وغځولو. دا کوم لاندې د پاکستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې عام وګړي د ترخګرې په شک کې ونیسي او څه وخت پورې بندي وساتي. دا دغه آرډیننس خلاف پېښور های کورټ کې هم یو مقدمه روانه ده چې پکې ویل شوی دی چې دغه یو غیر قانوني ګام دی او د دې لاندې د صوبې دننه ټول عارضي زندانونه دي ختم کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
پاکستان د سپریم کورٹ جج قاضی فائز عیسی په خیبر پختونخوا کې د زنګلاتو د پریکولو په اړه د وی اوریدنې پر وخت ویلي چې حکومرانانو ځان په نورو لانجو کې ښکېل کړی او اصل ستونزو ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ویلي چې قوانین د صدارتي حکومنامو له لارې منظوریږي نو بیا د پارلیمان وتړل شي. د قانوني او سیاسي چارو شنونکي هم وایي چې د حکومت خپل سره حکومنامې به جمهوریت او ادارو ته ډېر زیان ورسوي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکړي.
اسلام آباد کې د نهې پورس د سپریم کورټ د جج مشیر علم په مشرۍ کې دریتنی بینچ په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو پریکولو په اړه د وی اوریدنې په مهال جج قاضی فایز عیسی چې د بینچ یا جرګګۍ برخه وه وویل د ځنګلاتو متعلق قانونونه یوازې د درغلیو لپاره جوړ کړل شوي او دا ملک په کوم ځای ولاړ وو او کوم ځای ته راوستل شو. د نوموړي په خبره د حکمرانانو توجه د ملک اهم مسلو اړخ ته نشته او اهم قانونونه د آرډیننس په ذریعه پاس کوي نو چې داسې کوي باید چې بیا پارلیمان وتړي. په پیښور کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل نور عالم بیگا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت د وروستیو کې په وفاق کې هم او په خیبر پښتونخوا کې هم ځینې صدارتي ارډیننسونه وړاندې کړي او دوی یوازې صدارتي حکم نامو ته اړتیا لري چې جمهوریت ته او ادارو ته ترې نقصان رسي.
هغه وخت کې پات کېږي چې کله پارلیمنت نوی یا چرته مارشلای په داسې وختونو کې چې د آرډیننس پات کېږي چا ته فائدہ ورکولو د پاره یا د چا لاره رکاولو د پاره مفاداتو د پاره آرډیننس یې کړی کېږي. په پارلیمنت کې باقاعده چې د لیجسلیشن باندې سوالونه کېږي هغه یو طریقه کار وي. موجوده حکومت په 2019 کې یا تر آرډیننس کې پات کړي او دا آرډیننس چې دی د جمهوریت د پاره نقصان دی ولې چې دې سره چې دی پارلیمنت یا اسمبلیان چې دی د اهمیت ختمیږي چې د کم په بنیاد باندې چې دی ټول ملک چلیږي.
همداشان په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل حکومت ځکه داسې کوي چې هغوی ته معلومه ده چې په پارلیمان کې قانون سازی نشي کولی.
چې کله په ملک کې پارلیمنت موجود وي منتخب اراکین موجود وي نو قانون سازی به کیږي په پارلیمنت کې به دننه کیږي او په صوبایي اسمبلیو کې به دننه کیږي. نو دوی دا ځکه دا لار غوره کړې ده چې دوی ته دې خبرې پته ده چې دوی په پاکستان په پارلیمان کې بل قانون نشي جوړولی نو دوی بیا په دغه لار اوس لګیا دي استعمالوي او په صوبو کې هم دا کیږي لګیا دي. نو دا کمزوري ده. دا یو په جمهوریت کې دوی له تاسو کمزورې نظام ویلی شي دوی له تاسو کمزورې جمهوریت ویلی شي دوی له ډېر زیات ښه نظر باندې چرته هم دا نه کتلې کیږي. د جمهوري ادارو د هغه خلکو چا چې ووټ اغستې د هغې حق والی کیږي.
د جسټس قاضي فیضی سا د دې څرګندونو په اړه حکومت لاس نه دی ویلي خو د روان کال د اګست میاشت په پای کې وفاقي حکومت سلور آرډیننس راوړی وو او په دغه آرډیننسونو کې یو هغه آرډیننس شامل و چې پکې یې ځینې صنعتکارانو ته 2.8 بلیون روپۍ قرضه معاف کړی شوی وه. خو په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو له احتجاج وروسته دغه صدارتي حکمنامه یا آرډیننس د وزیر اعظم عمران خان په حکم بیرته واخیستل شو.
سراج زهیر راپور موریدو د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونه یو پلو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند استبلیشمنت لاسپوسی ګڼي او پر هغه اغوی تور پورې کوي چې د درغلیو په نتیجه کې واک ته رسیدلې. بل پلو د همدی حکومت پر ضد په یوه خوله نه دي. په پاکستان کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن منځ کې د اختلاف تر شا څه دي د بوریوال کاکړ په راپور کې وو.
جمعیت علما اسلام اعلان کړی دی چې په اکتوبر کې به د دوی په وینا د حکومت رنګولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي خو د دې لپاره یې نیټه لا نه ده اعلان کړې. مسلم لیگ نواز ویلي چې دوی به د سپتمبر پر 1.5 پریکړه کوي چې په دې احتجاج کې ګډون کوي او کنه. پیپلز ګوند غوښتنه کړې ده چې د دې احتجاج د څرنګوالي په اړه باید لومړی په یو ګڼګوندیزه غونډه کې بحث وشي. د اپوزیشن ګوندونه په داسې وخت کې ویشل ښکاري چې د زیاترو مهم مشران د درغلیو په بیلابیلو داسې مقدمو کې نیول شوي چې دوی د استبلیشمنت په اشاره سیاسي انتقام اخیستنه بولي. خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي چې دا د احتساب د ادارې او عدالتونو کار دی او د دوی په وینا هغه په مکمله توګه خپلواک دی. اوس پښتنه دا ده چې د سیاسي چارو پوهان په ملک کې د استبلیشمنت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د طاقت توازن ته څنګه ګوري. ډاکټر عبدالشکور استبلیشمنت تر اپوزیشن کوي بولي او د هغه لپاره دا دلیل وړاندې کوي.
هغه اپوزیشن د حکومت وخت خلاف یو خو یو بربور مزاحمت کولی شي چې کله ورسره استبلیشمنت مرګری وي. اوس په دې روان وخت کې هم د مولانا صاحب چې کوم کال ورکړی دی په اسلام آباد کې د درنې نو دا خبره کیږي چې استبلیشمنت که چېرته دې نه مخکې څه ډیل ونه شو داسې ښکاري چې مرګرتیا وکړي او که ونه شو نو د مولانا احتجاج یا مزاحمت هم ما ته داسې نه ښکاري چې ګټور به شي. ګني
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر درویش اپریدی مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ته په اشاره وایي په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه په څرګند توګه له استبلیشمنت سره ډغری وهلو ته زړه نازړه ښکاري.
داسې ښکاري چې دوی اوس هم داسې اراده نه لري د اپوزیشن دا دوه غټ ګوندونه چې کوم دي چې د فوج واکۍ یا د استبلیشمنت چې کوم د پریتورین نظام مونږ ورته وایو دا د منځه یوسي. زما خیال دا د چا اپوزیشن لا په ځان کې هغه توان نه مومي یا هغه زړه لا نه دی پیدا کړي چې استبلیشمنت مخې ته ودرېږي او په شا یې بوزي.
پا په پاکستان کې به پخوا په خاصه توګه پښتون، بلوڅ او سندي ملت پالو مشرانو پوځ په سیاست کې په لاسوهنه تورناوه، خو اوس د ملک نور ګوندونه هم دا دریز لري. خو پوځ په وار وار ویلي چې دوی د ملک آئین او پارلمان ته احترام لري او په سیاست کې د دوی د لاسوهنې خبرې رښتیا نه دي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna ranguna
danade hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
arone da charshambe aao khali pavras
aure dale mahirawi
مشال لیډو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیم بجه شوې ده. د انیس اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي په پرونی سلسله کې دریشت کسان وژل شوي، شاوخوا 400 زخمیان شوي دي. د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې ویلي چې د دې سلسلې شدت 3.8 و. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نیشنل ګوند او پیپلز پارټۍ غړو په صوبه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ نافذولو غندنه کړې. له حکومت یې دې لړ کې سپیناوي اغوښتې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې پوځ دغه قانون د ضرورت په وخت کې د شرخوخو خلاف کاروي. د خیبر پختونخوا د کوارد د ګنډیالې سیمې خلکو پرون د خپل سمکو ملکیت لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو ویلي د ګنډیالې سیمې رګواشل زره کناله ده او په دې سمکو د پاکستان له جوړېدو نه وړاندې آباد شوې دي، خو صوبای حکومت ادعا کوي چې دا سمکه د سرکار ده. په کندهار کې ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په دفتر بیګا مسخوتن د ماین په 14 کې 3 تنه وشل شوي دي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د کندهار د امنیه کمانډانی بیان جمال ناصر ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی د کمپاین دفتر چې کندهار ښار په 14 امنیتي حوزه کې دی په دیوالې یو ماین خلول شوی و چې او چاودید. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې د خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د تهران پر ضد اقدام وکړي. ولسمشر ټرمپ د ستمبر په 24 د ملګرو ملتونو 4 عمومي اجلاس ته د خبرو پر مهال وویل چې د ایران رژیم د امن خوښوونکو هیوادونو په وړاندې یو لوی امنیتي ګواښ دی. د برتانیا، فرانس، جرمنی او جاپان چارواکي هڅه کوي چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د امریکا او ایران مشران خپلې تګلارو ته د بیا کتنې لپاره وهڅوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې امریکا او سعودي عرب دواړو ترې غوښتنه کړې چې د ترینګلتیا ختمولو لپاره له ایران سره د منځګړي په توګه خبرې وکړي. او د امریکا د ستاسو جرګې مشرې او له ډیموکرات ګوند سره اړه لرونکي نانسي پلوسي د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مؤاخذې د څېړنو امر کړی دی. ولسمشر ټرمپ د دې تورونو په جواب کې ویلي دي چې دا صدارتي زور ونه ده.
خبرونه مو اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خپرونې د مشال ریډیو مجله. دا خپرونه تاسو لپاره نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو مجله. د مشال رډوی مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه نجیب عامر یم او تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونه را سره واورئ. په روانه خبرونه کې د شاعر او انځورګری مرغلری ګګیانې سره مرکه، د کلیوال خټک یو څو شعرونه او د زما د غستان یو بل برخه اوریدئ شي. ملغلره ګګیانې د پښتو انګریزي ژبو شاعر ده او ترڅنګ انځورګری هم کوي. هغه کسه هم لوړې زده کړې په اکنامکس یا اقتصاد کې کړې، خو وايي له وړوکوالي د آرټس یا هنرونو سره مینه وه. موږ ورسره د مشال رډیوي مجلې لپاره تفصیلي خبرې کړې. په سر کې درته هغه د ځان په اړه معلومات ترکوي.
خو زه ستاسو ډېر شکر گزار یم چې تاسو زه دې پروګرام د پاره کنسیډر کړم. تاسو مالا موقع راکړه او تاسو یو ډېر ښه ایفرټ کوئ چې تاسو دا کرنګي ینګ جنریشن لا موقع ورکوئ. نو زب خپل لک بریف انټروډکشن وکم. ما اوس د ایم ساينسز نه ایم ایس اکنامکس وکو او دینه علاوه دلته زمونږ د درشل په نوم د کی پی آی ټی بورډ یو پروجیکټ دی هغه کې زما یو سټارټ اپ دی بدل کا زه د هغې فاونډر یم. مونږ داسې خلکو له موقع ورکو چې کم لو میډل کلاس خلک دي د چا چې انکم کم دی او ضروریات یې زیات دي مونږ هغې له دا موقع ورکو چې خپل چې څونه نوی یا زوړ سټف دی کم چې د هغې نه دی په کار هغه نور خلکو سره چینج کی. بل مونږ دا کو چې د هغه شی آر قیمت باندې نه چینج کیږي نو لگ ایکسٹرا غی وسری لگے غونته کې پیسې ورکی او هغه شی چینج کی نو دا خو زما چې زغ خپل خپل لایف کې لګیا يم سکوم دا خو هغه خبره شو. بل دا چې زما شاعری او کم چې ز پینټینګز وغیرہ کوم نو دا بالکل ان بون دی کله ما س کلاسز وغیرہ نه دی اغشتې نه ز سده سه محفلونو کې لا اوس پور ناستم بس کم یو شی چې ز د دنیا نه د دنیا مخ چې ماته څنګه ښکاری ز هغه خپل فیلینګز کې هغه شی ز لګیایم بیانوم.
تاسو وی چې شاعری او انزورګری مو لچا نه دزده کړي خدای استعداد لري نو کدره تو وی چې سمره شاعری مو کړي او سمره انزور نه مو جوړ کړي
کد پینټینګ او د شاعری حواله سره خبره وکم نو زه الا پینټینګ او الا څه شاعری کول شم کله چې یو شی زما سره تا پزره باندې هغه شی زما ولګي چې هغه شی واقعي زما سره ته خوشي نو که سدس واقعي وي یا بیا سدس خبر او شی یا څوک ماته څه خبر او کی نو الا زه هغه شی مخ کې کنټینیو کول شم نو اوس پوری شاعری کی دې شما 60 ټو 70 چې څو غزل ورته ویل شي نظم ورته ویل شي هغه مالیکلی دي زه زیاته پویټری چې کوم دا غزل په انګلیش کې کوم اصل کې زمونږ د جنریشن یو دې ته په ځای یو ډېره زیاته بیډ لک وایم چې موږ سره د پښتو دونه الفاظ نشته دي چې موږ په خپل ژبه کې شاعري وکړو. زه ډیر کوشش کوم چې زه د پښتو شاعري وکم اکثر سنا سه اوم کم خو هغه غرنګي د غنی خان په شانتي او د حمزه بابا والا شاعري په شانتي دونه پرفیکټ نه وي نو ځکه بیا زه دا د چې ټول سبق په انګلیش کې ویلو هر یو شی په انګلیش کې راتلل نو د هغې وکیبلری ما سره ډېره ده او بیا زه ډېره شاعري انګلیش سایټ ته کوم او پینټینګ خو مې له شاعري نه لږ زیات خوښ دی نو هغې به ما تر اوسه پورې 15 سکیچ بکس جوړ کړي که زه خو وایم چې زه تاسو ته خپل سکیچ سینډ کوم او هغه تاسو خپل کتونکو سره شیر کړي.
تاسو وی چې شپېته اویا پورې غزلې او نظمونه مو لیکلي نو که ممکنه وي درته درته وایي چې خپل انګریزی شاعری ستاسو څومره دا به چرته خبروي په پاکستان کې داسې د انګریزی مجلې شته چې تاسو پکې دا د انګریزی شاعری خبره کوي کنه چرته په ټولنیزو رسنیو خبروي
مونږ ته خو اصل کې یو بینیفیټ نن سبا د سوشل میډیا د نو په ټویټر باندې په انسټاګرام باندې په فیسبوک باندې ډیفرنټ خپل اکاونټ باندې ډاونلوډ کوم او بیا داغی نه پس چې خلک مالا کم ریسپانس را کوي نو موسٹلی چې دا انګریزی کم شاعری دا نوغز هغې باندې سوشل میډیا اکاؤنٹس نه شیئر کوم او تر اوسه پورې مې کله رسالې وغیرہ سره پوئٹری یا سنه دی شیئر کړي سو ځان پوئٹری چې کومه ده هغه به زما خپل فیلینګس دي زه ځان لکوم خو انشاءالله تعالی په فیوچر کې مې یو سوچ دی ما چې کومه شاعری کړې ده نو هغه داسې ده چې د بنده د ژوند دی او پوره کیسه ده چې څنګه ماشوم په څنګه چې ماشوم اوشي د هغې نه والا تر د هغه د مرګ اخره پورې یو پورا لایف سرکل غونته کې مې جوړ کړی دی نو زما مخ کې دا اراده ده چې زه دا لایف سرکل وت پکچرز دا زه یو بک پبلش کوم دسې چې زه یو یو غزل او دا شی شعر کوم نو خلک هغه میسج ته خو ورسی، خو چې هغه زما پوره هغه د ژوند کومه تجربه ده او زه څه ویل غواړم نو چې زه دا ټول په یو ځای شایه کوم نو د هغې به یو زیات ښکلی هغې ته هغه مطلب ورورسی. او بل جی بالکل پ ہمیشہ نہ میں پ اسکول کے کالج کے یونیورسٹی کے دسے ادبی محفلوں کے حصہ غشتے دا چرتا چے خپل سکلز مخ ترا واستیشم
پنزور گرے او شاعری کے مو ائیڈیل سوکتی لچا متاثر ہے
صدا یو خبر کوم چے زما ایمان ڈر پختہ دے آئی ایم ا بیلیور نو په شاعری کې د زما ایدیل او رول ماډل چې کوم دی نو هغه غنی خان دی، ځکه چې هغه د هغه خپل ژوند په ډیر ښکلی بیلیف کې تیر کړی دی. ټول د هغه چې څومره پوئټری تاسو وګورئ ملا سره خو هغه په جنگ دی، خود دې تاغه ډیر زیات نږدې دی، نو هغه شانتی زم بیلیور یم. نو همیشه زما په پوئٹری کے دا خواہش پات شوی دی چې زه د غنی په شان ته خپل پوئٹری وکم. او دا د چې د همیشه مې د پوئٹری هغه از چې کم سټایل کې خپل پوئٹری لیکم نو هغه زما همیشه د سه پات شوی د سټایل مې د سه دی چې د دنیا چې څونه ریالیټی دا چې کم شی مونږه تا د دنیا حقیقت مونږه فیس کوو هغه شی همیشه زما په پوئټری کې راغلی دی. زه بس زه ډېره په خپل زه ډېره بلنټ یم، هر خبره مې صفا خوښه ده او هغه رنګي صفا ماته دا دنیا هم ښکاري، نو هغه شی زه په خپل پوئټری کې راولم او راوستلی غواړم. او زه وایم چې دا نور ریفاین شي، دا دی د غنی خان بابا په شانتې ریفاین شي. او د دې نه علاوه چې پینټینګ دی نو هغه زما خپل ډېر پرسنل، لکه پینټینګ زه یو ډېر پرسنل شی ګڼم چې د ستا په مایند کې څه وي، څنګه دا لائن څنګه لګول غواړې او هر یو شی، نو زه وایم چې دا شی ډېر پرسنل ساتل پکار وي. نو هغه کې ما کله خپل څوک رول ماډل نه دی جوړ کړی، هغه زه وایم چې زه څنګه کول غواړم بس هغه شانتی دي شي، هغه د زما د خپل زړه په مطابق پینټینګ جوړ شي. نو همیشه چې زما کوم پینټینګ وي، که زه کله د بل چا نه تصویر هم کاپی کوم، نو زما هغه تصویر د هغې بل کس نه بالکل بدل راشي، ځکه چې هغې کې زه لیډ همیشه خپل زړه ورکوم، بل کس پکې زه نه کاپی کوم.
که ممکنه وي د خپلې شاعرۍ یوه نیمه نمونه اوریدونکو ته وړاندې کړئ، دوی به هم پوه شي چې مرغلره څومره تکړه ده په انګریزي شاعرۍ کې او په پښتو شاعرۍ کې.
هی سیز، What is it about the sunsets? Its scarlet gloomy thing. And I replied, during a love eclipse, when the remorse gets in the way of you and me, that's when our sorrows radiates and the surroundings absorb the glooms. That when the sunsets gets gloomy and scarlet, an explicit manifestation of ends of happiness, beauty and us. Da poetry ma da khalko pasre ke chi khalish rochat shi yo bal ta pasre ke nafratuna o har yo shi no da duniya de rasya ta khule da خو چې کله د بنده په زړه کې بل کس ته نفرت، کینه، حسد راوچت شي، نو هغه بیا د دې دنیا دا شکل په بله واړی. نو دا پوئټری ما سپیسیفیکلی دې لپاره لیکلې ده چې د دې دنیا هغه ښکلی والی چې کوم دی، هغه د خلکو نفرتونو سره چې دی هغه ختم شي. یو بل غزل مې دی د پښتو دی، خدا اغی زما بس صرف یو سپیسیفیک لائنز پوکتی، نو زبی تاسو تا اغا سپیسیفیک لائنز ہوئے. وی چی دا زوانے دیوہ میں مڑشوا، دا خانے اور میں بلی گی، او خائص پس کری گی، سانتا گورا مسوزی گم، او دیخ پل بے وسیتا زبیانو لے ونے کی گم. دا زوانے چی اغا دا بندہ سرکل آف لائف دیکھا نا، ټول د دنیا چې کوم بیسټ د بنده چې هغه کوم پیک پوینټ دی نو هغه د هغه ښایست دی. کله چې هغه ځوان وي، زورور وي، ښکلی وي، او د هغې نه پس پیسه بنده ته پاتې شي، هر یو شی پاتې شي، خو د ستا هغه ځواني او هغه ښایست واپس نه راځي. نو دا لاین زما په خپلې پوئټری کې، بلکې دا لاین زما په خپل ټولو غزل او نظمونو کې ډېر زیات خوښ دي. یو څو لاینز په تاسو سره نور شیر کوم. دا مې په انګلیش کې لیکلې ده، خو دا مې د دنیا د دې دا دنیا چې کومه فانی ده د دې لپاره مې لیکلې ده چې دنیا فانی ده او هر کس ته پته هم ده، خو هغه بیا هم په دې دنیا کې داسې وخت تېری او داسې دې دنیا پورې هغه دا خپل زړه تړلی دی. ته وایې چې دا دنیا به هغه دپاره همیشه قائم وي او دی به پکې همیشه ژوندی پاتې وي. They call it a season of death, but yet in love with the beauty in decay. Strange, what mayhem should this I call, for they are falling for the fall. What a void in the world of devoid.
ستاسو شاعری معیاریو په خده چرته مخبل شاعری په مجلو رسپانو او ټولنیزو رسنوی باندې خبره کړی ده، او ستاسو په شاعری عام خلک آیا پویږم کنه؟
ډیره ډیره مننه، خوشاله او آباد اوسئ تاسو. نه جی بالکل، دا خبره ما ته ډیر خلک کوي چې مونږ کله کله د ستاسو په ورډینګس نه پوهیږو چې اخر تاسو ویل څه غواړئ. نو او ډیر چې زما کوم ټیچرس دي هغې ما ته وایي چې د ستا ایکسپریشن ډیر زیات سترانګ دی، ته چې کله څه لیکې یا پینټینګس وغیرہ جوړه نو په هغې کې چې تا کوم میسج ورکړي نو د هغې نه مونږ ډیر زیات متاثره کیږو، هغه ایکسپریشن دی ډیر سترانګ دی. نو ما ته همیشه 50-50 ریسپانس راځي. ډیر خلک وایي چې مونږ نه پوهیږو، خو د ډیرو خلکو نه ما ته ډیر ښه ریسپانس راځي. او چې بالکل زه زیات تر په فیسبوک باندې او په انسټاګرام باندې شیئرنګ کوم د خپل پوئټری او د خپل پینټینګس، او د هغې نه ما ته ریسپانس ډیر ښکلی راځي. او اوس پورې ما څه چاپ کړي نه دي، دې ته مې کله لا مایند نه دی تللی، بس خپل سبق او بیا جاب شو دې شیانو کې لا فلحال گیر یو. نو کله چاپ کولو یا بک وغیرہ چاپ کولو ته مې کله مایند نه دی تللی.
تاسو وی چې چاپ شوی اثر لنه لري، نو پاینده کې را ده خو بلره چې تاسو کتابونه دي چاپ شي، نو سبق او اول به د پښتو کتاب چاپ کوي کنه د انګریزي شاعرۍ کتاب به اول چاپوي؟
او چې بالکل اراده هم عمده ده چې سوچ کوم چې کلی کتاب چاپ کوم، خو چې یو بالکل پرفیکټ هغه سرکل ولا ورکم څنګه چې سما پوئټری دا هغه شانتی ایسا خلکو ته اوخیم چې او دا لایف په داسې رواني او داسې به ختم شي. نو زه وایم چې انګلیش پوئټری ته مې زیات اراده ده چې دا چاپ کوم. هغې کې اصل کې زما ایکسپریشن سترانګ دی، زما ورډ سترانګ دی، او پښتو کې د ډیرو خلکو مخې ته زه اوس هم لا بالکل زما شاعری دونه میچور لیول ته نه ده رسیدلی چې زه ځان دې شي د پاره پرفیکټ وګڼم چې زه خپله پښتو شاعری چاپ کوم. نو موسٹ پرابلی دا به انشاءالله د انګلیش پوئټری بک وي.
تاسو کله نثر هم لیکلې او که لیکلې مو وی نو سمو لیکلې په نثر کې؟
دې سوال ته زه ستاسو په انتظار وم. بالکل نثر زه لیکم. ډیر داسې سټوري کمپټیشنز راغلی دي چې هغې کې ما پارټیسپیټ کړی دی خپل سکول او کالج لیول باندې، او هغه ما ګټلی دي. بالکل په فرسٹ پوزیشن میں گٹلی تھی. او نثر چسونا نثر پختو کے نا او اغز پا اردو کے لئے کمزہ کا چھے اردو مونگا دا پختنو یو مسئلہ دا چھے اردو پا ویلو کے خونہ رازی، خو زما اردو ریٹن چھے کم دے نو آغا شے دیر سٹرانگ دے. نو سونا چھے زا نثر اچت کم نو اغز ٹول پا اردو کے لئے کم که دستاسو خوښه وي نو زه به تاسو سره څه ناڅه شیر کوم، خو هغه ډیر زیات لکه نثر چې کوم وي نو هغه کافی لوی پیراګراف داسې زه لیکم، او هغه چې کوم وي نو موسټلي چې موجوده کوم سچويشن روان وي نو نصر زدا هغه حواله سره لیکم.
په اخره کې یو ور بیا تاسو نه مننه کو او کاوریدونکو سره د خپل پښتو شاعري یو څه نورم شریک کین خوشاله بشو.
چې د دنیا نه به خبر يم د جانان پسې اوتر يم لیونی سستا د دریم د دنیا په خله امر يم زه یو خکل ما سیګر يم د اسمان نه را پریوتی زه یو ستوري د سحر يم خود دنیا سپیرو بادونو زه وخل يم نهر يم زه یو خکل ما سیګر يم د حاکم د لاسه تیر يم د ظالم د تار تیر يم هر قارون یم وجلی او قانون بندیوان کړی زکدا سی در پدریم ز یو خکل ما سی کریم پتیارو کی رنا گورم پڈیو کی رنا نشتا ز دسان سر پجنگ یم او د علم بے خبر یم ز یو خکل ما سی کریم د زوانه دیو می مڑشوا د خانه اور می بلیگی او خایست پسی کڑیگی زان تا گورم سوزیگم او دی خپل بی وسیتا زبیانو لیونی کیگم خویل وی خدایا ستا دنیا بخا دیگی زب خور او بلکس پا عبادیگی خود دنیا پا رنگینو کی او د بیرنگو پا لیمو کی زب طول عمر امریم زیو خکل مازی گریم.
داوه ملغلره گگیانه چی انزورگره و شایره ده. پا زلمو که هم غمی زوانان لرو چی ده هنر ده پنزوانی لپاره بلا دیر کارونه کرده ده. ده خپراوانی پا دی برخه که ده همداس یو زوان کلیوال خطک نه ده هغه شیرونه ده هغه پخپل غکیاو رو.
آقوی ده لیوانتو پا ما تاپا والا گوالا په مټ مې د سرو زرو تمغا ولا غوالا دا نورا لوګې چارې مې اوس ټوله پاسه پرې شوې دا نورا لوګې چارې مې اوس ټوله پاسه پرې شوې د سرو غلو ګې ډیټا مې تکیا ولا غوالا پرون د یو ملګرینا په زړکه ګیلمان شوم پرون د یو ملګرینا په زړکه ګیلمان شوم چې وچ په وچا د پرمیژی شاولا گولا او نیمګړی ارمانونه مشول سره کټمیرونه نیمګړی ارمانونه مشول سره کټمیرونه د غره په څوکا څوکا مو لمبا ولا گولا او غزل د کلیواله ته په داسې ډول جوړ ک د مړې پښتو پڅلی دی دیوا والا گوالا
داو کلیوال خټک چې تاسو ته په خپل غږ کې شعر نو وړاندې کول دا مجلې روستۍ برخه مو د داغستان د نامتو لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخې ژباړه ته ځانګړې کړې ده چې په اوریدو به د مجلې دا غړه هم پاتې ورسیږي. د دې کتاب مقصد او د کتاب د نوم پاړه یو څو خبرې پر یوې دیوالی غړې لیکل شوی عبارت زه وخت په وخت د خوخیو د میلو زیر در کوم خو زما په غږ کې د ویخ بیدار او سېدو ازانګې هم پروته پر یوې زنګو لیکل شوی جمله د دې ماشوم پلار هم مخلص او زړور دی به هم چې لوی شي نو زړور به جوړیږي او د پلار په نوم به داغ لګیدو ته نه پرېږدي د دې ماشوم د پلار خنجر په دیوال ځوړندې او په اللهو کې د هغو کارنامو ذکر دی چې پلار یې پر ژوندونې ترسره کړی دی. غرنی خلک په خپلو دوو شیانو ډیر مین وي، پر خپلې پشمی یا پاپا خولۍ او پر خپل نوم. د خولۍ ساتنه هغه څوک کولی شي چې سر ورسره وي او د خپل نوم عزت هغه څوک ساتلی شي چې په زړه کې د شغلو په شان تودوخه موجوده وي. زموږ د ورکوټي کور په چت د مردکیو سو نخې موجود دي. دا د تماچې د هاغو ډزو نخې دي چې زما د پلار دوستانو په دې موخه کړې وي چې د نږدې غونډیو او غرونو بازانو ته پرې خبرداري ورکړي چې دا غوی یو بل رور هم پیدا شوی دی. په داغستان کې یو بل باز هم زیات شوی دی. د تماچې پر ډزو یا د وسلې په ساتلو د چا په کور کې زوی زوکړه نه کوي، خو دا زموږ رواج دی چې کله مو زوی پیدا شو نو ټوپک باید وډزو. د پلار یو ملګری مې زما پر پیدایش دوه واری ډزې کړې وي. لومړی یې پر چت ډزې وکړې، دا زما د زوکړې اعلانو. دویم ډزې د ځمکې پر فرش وکړ او دا هغه مهالو چې پر ما یې نوم کېښودلو. مور مې راته کیسه کړې وه چې زما نوم څنګه کېښودل شو. زه د خپل کور دریم زوی وم، زما یوه خور هم ده او هغه هم یوه لور ده، خو دلته موږ د زامنو د نارینه خبره کوو. زموږ دستور دی چې کله په کور کې هلک پیدا کیږي نو نوم یې وار لمخې سنجول شوی وي. آن خلکو ته لمخ کې نه دا غ نوم معلوم وي، ځکه د دود لمخې د نیکه نوم باید پر هغه کېښودل شي. زموږ په کلي کې ټولو ته دا خبره معلومه وه او ټولو به ویل چې ډیر زر د حمزه په کورنۍ کې یو بل محمد رتون کېده. زما د نیکه په کور کې له پیشوګانو او سپو پرته کله کوم ځناور پخنه وایخي. هغه فکر نه کوم چې کله به کمپله استعمال کړی وي او کېدی شي د نیکر خو به نوم هم نه پیژندو. د دنیا یو ډاکټر ته هم دا ویاړ نه دی ور په برخه چې زما د نیکه معاینه دی کړی وي، دا هغه خوله دی کتلې وي، دا هغه ځان دی لیدلې وي، یا دې هغه ته دا ویلی وي چې ژوره سا وباسه. زموږ په کلي کې هیڅ چاته زما د نیکه د زوکړې او د مړینې نیټه نه ده معلومه. که هغه لیکنه سم وګڼل شي چې زما د پلار د بدنامولو لپاره لیکل شوی وه، نو دا ویل کېدی شي چې زما نیکه محمد یو څه په عربی ژبه پوهېدو. دا غالبا د نیکه نوم مې و چې زما د پلار په اولنی اولاد زما پر ورور ایښودل شو. د پلار مې یو اکا هم و چې زما د دوهم ورور له زوکړې لږ مخکې مړ شوی و، د هغه نوم اخیلچی و. کله چې زما منځنی ورور پیدا شو نو په ټول کلي کې خوشحالي خوره وه او ټولو ویل چې دوهم اخیلچی راغلی دی. که په دې کور کله کوم کارغه کینی نو دا دعا کیږي چې د خوشحالۍ زیری دې راوړي، د غم پیغام دې ورسره نه وي. الله دې وکړي چې دا ماشوم چې کله لوی شي نو دومره نیک او شریف دې وي څومره چې د هغه لنوم نخکاري. خو زما د زوکړې تر وخت داسې کوم نوم نه و چې باید پر ما ایښودل شوی وای. په هغه ورځو کې مې د پلار کوم عزیز یا دوست نه و مړ شوی او نه هم څوک لري په وطن کې ورک شوی و چې دا غ نوم د ګینی پر ما ایښودل شوی وای، تر څو ما دا غ د نوم برم ساتلی وای. چې کله زه پیدا شوم نو پلار مې د کلي مشرانو ته مېلمستیا وکړه او لاغوی یې وغوښتل چې پر ما دې کوم نوم کېږدي. ټول مشران راغلل او داسې سنجیده کېناستل چې ته به وایې د کوم ملک د برخلیک پرېکړه کوي. د ټولو په لاسونو کې د بوزا شرابو جامو نه وو چې د بلخار کولالانو جوړ کړی و، صرف د یو کس لاس خالی و. دا د ټول کلي تر ټولو مشر سړی و چې د سر او ګیرې ټول ویښتان سپین شوي وو. د هغه پر مخ د پیغمبرانو غوندې نور خور و. بیا د سنگ له کوټې نه زما مور راښکاره شو. مور مې زه د هماغه مشر په غېږ کې ورکړم. هلته ما د مشر په غېږ کې لوبې کولې او دلته زما مور هغه ته ویل، ګرانه مشره، تا زموږ په واده کې سندرې ویلې وي، تنبور دې غږولې و، ستا سندرې ډېرې په زړه پورې وي. اوس چې زما زوی ستا په غېږ کې دی نو تاسو په کومه نغمه را ډالۍ کړئ؟ هغه ورته وویل، پاک زړې مېرمنې، اوس به ته د مور په حیث د ته سندرې وایې، د ده زنګو به زنګوي، بیا به مارغان او سیند د ته سندرې وایي. هسې خو به دی د تورو مردکیو نه هم سندرې اوري، خو تر ټولو ښکلې او ښه سندره به د ته خپله مېرمن اوروي. مور مې ورته وویل، نو بیا پر ده نوم کېږدی چې زه زموږ ټول کلی او ټول داغستان له دې نومه خبر شو او خلک په دې هم خبر شي چې دا نوم پرې تاسو ایښی. هغه زبرګ انسان زه په خپل غېږ کې اوچت کړم او ویې ویل، د نجلۍ نوم باید داسې وي چې د ستورو په شان رڼا او د ګلونو په شان وږمه پکې وي. خو د سړي په نوم کې پکار ده چې د تورو شرنګ یا د کتابونو د پوهې سرک موجود وي. ما په کتابونو کې ډېر نمونه لوستي دي. دا مهال زما کتابونه او زما تورې ما ته ګنګوسې کوي او ټول ما ته یو نوم راښایي، او هغه دی رسول. بیا هغه مشر چې پر مخې د پیغمبرانو په شان نور خورو راټیټ شو، زما په غوږ کې ګنګوسې وکړو، رسول. بیا یې په لوړ غږ وویل، رسول. بیا هغه په ژړا ماشوم د هغه مور ته حواله کړ. بیا یې هغې ته او هلته ناستو ټولو خلکو ته ویل، دا واخلئ رسول. بیا په کور خورې خاموشۍ زمانم قبول کړ. بیا هلته ناستو ټولو مشرانو خپل جامونه په سر واړول، د لاسونو په شا یې خپل بریتونه پاک کړل او د سر په خوځولو یې د کلي د مشر خبره تایید کړه. پا په موږ غرانه یو خلکو خپل دوه سیزونه ډیر ګران وي. یو مو پښمی پاپا خولۍ او بل مو نوم. کېدای شي پر ځونو سارونو به دا خولۍ ډیره درنه وي، همدغه سینوم هم پر چا درنه دی شي. زه داسې انګیرم چې هغه سپینګیری چې تر نورو یې زیات لیک لوست کړی وو او د ډیرو وطنونو سیرونه یې کړي وو، زما له نامه سره یوه خاصه معنی او یوه ځانګړې موخه تړلې وه. په عربۍ کې رسول پیغمبر ته وایي، خو پوښتنه دا ده چې زه د چا پیغمبر یم.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.